احمد شبريم هرکلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. له طالبانو سره د بهرنیو د اړیکو پر مسلې مې د هوا علم نورستانی نظر اخیستی.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی.
قطر له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالېدو په برخه کې د مهمو موافقو خبر ورکوي. په سیمیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسکر وژل شوي او په دې خپرونه کې در نولس کلونو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتڼ کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپا ته د افغان وګړو کډوالي زیاته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین د سرحد خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د روان ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې تر ټولو د زیانګالو کسانو تر تثبیت وروسته د خوړو نړیوال پروګرام د نورو همکارو سازمانونو په مرسته خوراکي توکي ویشي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا په 2018 کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر دی. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې یار لزرې د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته سوې ده. تر نولسو کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیو ګینی او متحده عرب اماراتو له ویست انډیز سره لوبې پیل کړې. د دې نړیوال جام په لړ کې تیره شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیره شپه تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د ایران د بشری حقوقو د یوې مخکښې مدافع لپاره تازه اعلان سوی سزا وغندله. دغه سازمان چارواکو له تهران د نرګس محمدی د جر او له قیدو شرط پرته خوشی کې دوه غښتنه وکړه. د بشری حقوقو د سر په نړیوال سازمان کې د ایران د برخې چیرون کې تارا سپهری فر د میرمن محمدی بیان ولکېدو او محاکمې ته په اشاره نن په ویلامیا کې ویلي ایرانی چارواکي د بشری حقوقو د دې مدافع د باندې نه عادلانه هوکو په اضافه کولو سره په هر باندې چوي د حق د ځپلو او غلي کولو هڅه کوي. د نرګس محمدی میړه تقی رحمانی د بشری حقوقو سر نړیوال سازمان ته ویلي چې پیران کې وی محکمې د هغه میرمنه د ملي امنیت پر خلاف د خلکو راټولونې په تور په شپږو کلونو او د امن نظم د اخلال او د ملي امنیت خلاف د اقدام په تور په 2 کلونو بند او 4 او 3 وهلو محکومه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین له سرحد څخه خپل پوځیان وباسي. دا غوښتنه داسې مهال وسوه چې بیره کېږي مسکو شایي د جګړې نه کولو له ډاډ ورکولو سره سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان سالیوان نن جمعه وویل چې واشنګټن اوس دې ته انتظار دی چې له روسیې د اوکراین د بحران د ډیپلوماتیک حل لپاره د لیکلو پیشنهادونو ځواب ترلاسه کړي. د هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د امریکایي او روسي ډیپلوماتانو ترمنځ کتنې ته زمینه برابره سي. د مسکو لپاره د امریکا سفیر دروان کړکې چې د حل لپاره ډیپلوماسي یوازنی لار بلاله، خو خبرداري ورکړي دا کار هغه وخت کېدای شي چې روسیا د اوکراین پولې ته څیرمه خپل پوځي استحکامات لري کړي. وروسته له هغې چې روسیې خپل څه باندې 100,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي چارواکو خبرداري ورکړي چې روسیا شایي پر اوکراین پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کیدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ایزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات کسان سیاسی بندیان دی او د بیلاروس په لسګونو زره نور بیګونه و ګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال اګست میاشت رئیس امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږي د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاو بندیزونه لګولې دي. په بیلاروس کې د ولسمشری د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ایزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي دي. او د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نشوتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل سوي او د امنیتي ځواکونو د شپږ غړو په ګډون لس کسان ټپیان سوي. بلخو د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 12 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د پنجشنبې ورځې نشته له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل سوی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سر نیونی بند شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شغله ویست له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپل تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خپور کړی. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دې کتنو کې پر اتونکو وری یا حمل میاش کې د خوانزیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، لدایش سره د مبارزې او د خپل سر نیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سرې نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اسارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروی د کډوالۍ شورا یا NRC وای یو راپور خی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هر کله کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې د امرستي به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. خغلی سوپکو چې پرونی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي طالبان باید بشري حقونه رعایت کړي او نجونې د نجونو مخنیوی ونه کړي چې له زده کړو منع شي. د طالبانو له لورې د افغانستان د انتخاباتو د منحل شوي خپلواک کمیسیون پخوانی مشر هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونه ضروری دي چې طالبان باید خامخا رعایت کړي.
کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډېری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسېږي، نو هغه مجبور دي چې د خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغل نورستانی وبخشئ، پښتنه دا داسې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کېږدي چې هغه حقوق چې نړیوالې ترې غواړي هغه افغان نجونو او مېرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بېله بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس باندې دا ډېر زیات اغېزمن دی او ډېر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدل دې چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي.
ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه؟
د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي. ځکه که هغه نه مراعتوي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنې متصور به نه وي. او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومک کله چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکیږي یا به ډیر نه.
تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غشتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیره برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې که خپل حقونه ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کی، بیرون کارونه کی، د کور نه بهر ډیرې خزی دي چې هغه خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه خپل د کور ټول تمویل او عیاشه و باته یو میرمن کوي، ممکنډې لرو، یتیمان لري، هغه نو ډیرې خزی بیرون د کور نه کار کوي، معاش راوړي. نو اوس که د هغه دغه مخه ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ د دې کورنۍ څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېرې ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډېرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل دغه باید ټول یوې خواته یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران زی مثال یو بخش دی صحي فعاله ده یا یو بخش دی یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله دی. نه باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي.
لآخلی نورستانی پا مننی لیوی خبرتیا و رستمو ده دوهی او انقری للوری ده کابل ده هوایی دگر ده چارو ده سنبالی دو پا برخه کی لنویو پرمختگونو خبرو.
آزادی رادیو ده مدنی طولنو ده جوڑولو ده دموکراتیکو ارزختونو ده تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سر ده مبارزی او ده خلکو تر منز ده ملی تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوې دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایي حریم د چارو د سنبالیدو پلانو چارو له قطر او ترکیه سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیه او طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعات هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحا کې د پنځشنبې په ورځ په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویلی وو د 5 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر هم سپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوې تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. پک لرونکي کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې مقرراتو ته ضرورت په دې سره کړ.
د دوهې د تیر ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو پوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خله طالبانو د حکومت ویان زبی هولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل د پنځشنبه پورس په شویناسته کې کومه هوکړه نه ده شوی.
البته سخنانو او گفتمان جریان درته
وایي تر اوسه په دې اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوی. خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې ورستۍ پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات ورستۍ پړاو به راتلونکو اونۍ دوحه کې وشي. د کابل هوایی ډګر چې یو مهار سلیر وساته د هر ډول خدمات پر وړاندې پرانستی وو د بهرنیو عسکرو لوتو او هلته د راپی خوشوي او تخنیکی ستونزو له امله لا تر اوسه بیرته په خوانی حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په دې خبري مجله کې به وړاندې په سیمه ایزو موضوعاتو کې واوري چې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسكر وشل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او لویدیز ترمن د اوکراین پر سر د لانجی له تازه جزئیاتو خبرو او د کرکټ ډګر ته مو ورولو. د افغانستان د کرکټ لنو لسکلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړي ده. خدام کړي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
پکتیکا ولایت کې اندغه مشکلاتونه د دې د مرستو برخه شروع کړه. د خیریه ادارو کې چې هر څو کار کوي د افغانان درشم دوی ټول خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي، بس دوی نمونه پکې ثبت کوي او غوته د مرستو ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول لمده شفات دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي، په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
مسلمان خبر کوم دنه خاطر خون مې په کټ کې ناسمه ولم مودن والا څنګه بټګانو کلاګانو بنګو والا ټول اولیکل مونته ناراضي موږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی چې ابو لاړ ورس والے دل دماري جوړ کړه البته ما غفری مې شو ولا نه زو وای دا مونږ مزګه ته راځو هغه مران دغلل بزونګم نه بټي والا دې خو دا نه هلک مې چې کوم کاروبار ولار دې هغه خواران ترې چې کاروبار شروع کی مونږ دا هیله کوو دا دغه موسسه والا نه چې مونږ د زړه زړه اجر امرته وکي
قاری خلیل الرحمن د غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د شهاب الدین کلا کلمې تاسو سره اړیکه نیولده د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وږي چې موږ ته مرستندې رسېدلې خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یې غوته رسېږي نو د ازادي راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغه چې خلک وایي چې په عمارت پسې پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا، یوګاندا او پاپوا نیوګینی او متحده عرب امارات او ویست انډیز ترمنځ لوبې روانې دي. وړاندې به مو د دې خبري مجلې په روسیو کې له جزئیاتو لرنځونو خبر کړو. په بلوچستان کې بلوچ پلتون غوښتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوز ویلی دی چې په دې حمله کې لس عسکر وشل شوي او د یاخیانو یو تن. د پاکستان د پوز د اعلامیې په استناد نور جزئیات لکوټي د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين پراپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لوري د جنوري په 28 نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پولیس ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 25 او 26 په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې لس امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولې او د هغو څخه د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښو وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړی دي او تر څو چې هواد ترګرو څخه نوی پا کړی تر هغه وخت پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته په دې پیښه کې د وزلسو سرتیرو مړي خپل خپل سیمو ته لیږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته وي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ پر ټولنیز رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستي پیښې ذمہداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنه ښکاره شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویلي دي چې په ضلع کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترګري یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغیزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې د غډول د هواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. شاغلی بزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوزلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دي. دلته خبره دا ده ونیوړ ده چې د کیچ د پیښ څخه لمخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
روسیا وای د اوکرين پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو لوري د ماسکو د غشتنو لرات کې دو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځایشته. روسیا لویدي څخه غواړي چې اوکرين ته ناتو تړ نغځي شي خو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د روسیې د غشتنه ردوي او وای چې په دې برخه کې تضمین نشور کولای. جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښتی چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک یې په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لورې د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وټونید بیګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې ماتې ورکړي. صفی الله سنکسی له نورو جزئیاتو سره.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې
رن اوت چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوت
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوت کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شو. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته خشبه اتن هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په تاسو لوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 104 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او 104 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالی کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکو په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د کرکټ لړګره تازه خبرداري چې د پاکستان استرالیا ترمنځ دغه شیبه په وسټینډیز کې لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 12 ورونه شوي دي، یو شپېته منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. بله لوبه په همدې شیبه په وسټینډیز کې روانه ده، یوګندا له پاپو نیوګینی سره مسابقه کوي. یوګندا بیټنګ پیل کړی دی، 45 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، لسم مور دی. او درېمه لوبه د متحده عربي امارات او وسټینډیز ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې متحد عربي اماراتو 10 منډې جوړې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 12 اوور روان دي. دغه لوبه به روانې وي او ټاکل شوی ده چې د فبروري په 15 د نړیوال جام پای ته ورسیږي.
ساعت 6:30 دقیقې